السلام علیکم د ازادي رادیو د مخمنې خبری مجلز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د روسیو سرګندونو په اړه وایي چې که پاکستان تر هغه ته په خپله خاوره پناه ورنکړي د افغانستان جګړه به ختمه شي. د فراه والی وایي له وسلوالو طالبانو د ایران د پوځي ملاتړ د مستند کېدو په اړه هڅې پیل شوې دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسلې پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه: د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ته پناه ورنکړي په افغانستان کې به سوله ټینګه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نوې ستراتیژي جوړه کړه چې پر اساس به یې فعالیت چټک سي. د روسیې او جاپان رهبرانو نن ومنله چې شمالي کوریا په سیمه کې سولې او ثبات ته ګواښ پېښ کړی، او د فرانسې او جرمني دفاع وزیرانو له بیلاروس سره د روسیې د ګډو پوځي مانورونو پلان وغندل. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن وویل که پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ډلو ته پناه ورنکړي، تمویل یې نکړي او تجهیز یې نکړي، د افغانستان جګړه به ختمه سي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان له پاکستان نه نه غواړي چې دغه هیواد ته راشي او د ترهګرو پر وړاندې جګړه وکړي. د افغانستان وسلوال پوځ دا هیله لري چې هغوی ترهګرو ته په خپله خاوره کې اجازه ورنکړي، هغوی تجهیز نکړي او مرسته ورسره ونکړي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون په راولپنډۍ کې په یوه غونډه کې وویل چې پاکستان نسي کولای چې د افغانستان جګړه په خپله خاوره کې پر مخ بوزي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وویل افغانستان سره زیاته همکاري کړي، خو افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې پرېکړې باید خپله وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د خپلې نوې ستراتیژۍ د جوړېدو اعلان وکړ. د شورا ویاند امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د دوی کارونه لا چټک او اغېزمن سي. مظفری وویل په نوې ستراتیژۍ کې د ځانګړو کمیټو جوړېدل او له حکومت سره او د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ټینګول مهمو ټکو دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پر کار په مکرر ډول نیوکې کېږي چې کافي سرعت او موثریت نه لري. د ګرجستان دفاع وزارت نن ومنله چې درې عسکر په افغانستان کې زخمیان شوي دي. د ګرجستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې چې مطبوعاتو کې خبره سوه ویلي چې درې عسکر پرون په بګرام کې په انتحاري حمله کې زخمیان شو، خو د درېو واړو روغتیايي حالت ښه دی. د بګرام د هوایي اډې په دروازه کې د پرونی انتحاري حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د روسیې او جاپان رهبرانو نن ومنله چې شمالي کوریا په سیمه کې سولې او ثبات ته ګواښ پېښ کړی، خو د دې نقشه لا نه ده لیدل سوې چې روسیې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د زیاتو بندیزونو لګولو په اړه خپل دریځ بدل کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په ولادیواستوک ښار کې د یوې اقتصادي غونډې په څنډه کې د جاپان له صدر اعظم سره وکتل او په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل: دا وایي که پوښتنه له ما وي نو زه پوهېږم چې د امریکا په اوسنۍ اداره کې زیات داسې منطقي خلک شته چې دوی پوهېږي چې باید په احتیاط ګام واخلو. حتی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په متوسطه کچه کې په پینټاګون او د استخباراتو په اداره کې داسې مسلکي خلک شته چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په څېر وضعیت سره تر یو وار زیات مخامخ شوي او هره ورځ کار ورباندې کوي. نو زه پر دې چې قرار استدلال به نتیجه ورکړي او موږ به د ستونزې د حل لپاره ګډ پرمختګ کوو حساب کوم. باور لرم چې په آخر کې به همداسې وسي. نو ښه دا ده چې دا کار ژر وسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په داسې حال کې سره وکتل چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان ته پر شمالي کوریا د بندیزونو د نوي لست په څرنګوالي کار کوي. د فرانسې او جرمني دفاع وزیرانو له بیلاروس سره د روسیې د ګډو پوځي منورونو پلان غندلی دی. دواړو چارواکو ویلي مسکو د اروپایي اتحادیه او ناټو پلو ته نږدې د خپل پوځي زور څرګندولو هڅې کوي. د روسیې او بیلاروس حکومتونو ویلي چې د سپتمبر له 14مې تر 20مې به پوځي منورونه ترسره کړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د قوانینو پر اساس چې د ویانا سند په نوم پیژندل کېږي، حکومتونه باید د داسې پوځي منورونو په اړه چې تر 10,000 پوځیان په کې وي نورو ولسونو ته مخکې له مخکې خبر ورکړي، او دا پلانونه باید د هغوی له څارونکو سره شریک سي. د ایرما په نوم شدید توپان د کرابیان په ټاپوګانو او پورتوریکو کې وطن مړ کړل او نن د هیټي او دومینیکن جمهوریت پر لور خوځېدلی دی. د توپان له امله په پورتوریکو او کرابیان ټاپوګانو کې سخت باد او باران و او لارې بندې کړې دي. د امریکا فلوریدا ایالت ته هم په راتلونکو څو ورځو کې له دې توپان سره د مخامخ کېدو لپاره تیاری پیل شوی او داسې ګڼل کېږي چې د میامی ساحلي سیمې به لاندې کړي. داسې ګڼل کېږي چې ایرما توپان به ډېرې سیمې تخریب کړي او شدت به یې 15 درجې ته چې په امریکا کې د توپانونو تر ټولو لوړه درجه ده ورسیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ګیرارد کولومب ویلي چې د کرابین په فرانسوي ټاپو سینټ مارتین کې 8 تنه مړه شوي او د تلفاتو شمیر شایي لا لوړ سي.
دوی
وایي ډېر زیات تخریب رسېدلی. موږ به خپلې هڅې پر دې متمرکزې کړو چې خلکو ته ډوډۍ او د څښاک پاکې اوبه ورسېږي. موږ دواړو ټاپوګانو ته د څښاک اوبو د ټانکرونو په استولو لګیا یو. د سینټ مارتین ټاپو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ټاپو 95% د توپان له امله تخریب شوې ده. په باربیډوس کې چارواکو ویلي چې یو 14 کلن سرفر د دې توپان له امله مړ شوی دی. او د سوریه پوځ وایي چې اسرایلي جټ الوتکو د هغه هیواد په لویدیځ کې د پوځ یو مرکز ویشتی دی. د سوریه د پوځ په خبر پاڼه کې چې نن خپره سوه ویل شوي چې د لبنان له هوایي قلمرو زیات شمېر میزایل ورتوغول شوي او د میساف ښار ته چې نږدې سیمې یې وویشتي چې دوه وګړي پکې وژل شوي او مالي تاوان یې رسولی. د سوریه پوځ همداراز خبرداری ورکړی چې دا کار به د سیمې سولې او ثبات ته خطرناک عواقب ولري. د سوریه میساف ښار له تارتوسه چې د روسیې پوځ سمندري اډه لري په 6 کیلومتره واټن کې پروت دی. خبرونه ختم.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د ورستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي که پاکستان تر هغه ته په خپل خاوره پناه ورنکړي د افغانستان جګړه به ختم شي.
افغانستان نه میخواهیم که پاکستان بیا در افغانستان به مقابل توریستا جنگ کنه. اونا توریستا را در خاک خود اجازه نتن.
په هرات کې هڅې روانې دي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ پړه اسناد برابر شي. په هلمند کې امریکایي ځواکونه وایي د واشنگټن نوې ستراتیژي دوی ته کافي وخت او امکان ورکړ څو دغه ولایت بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د رواني خبري مجلې په ترڅ کې د هم اوري چې د سولې علي شورا د دې شورا لپاره د نوې ستراتیژي د جوړېدو خبره کوي. د فرا د ریپورت په ترڅ کې د هم اوري چې د ایران د لاسوهنې په باب د چارواکو په خبره یو اندازه اسناد ټول شوی دی.
د افغانستان حکومت د ایران په شمول لټولو گاونډیانو سره شي په اندیشنې ولري. دغه اندیشنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندیشنې به نور هم ورسره شریکي.
د هند او پاکستان ترمنځ شخړې ته په کتنې سره د هند لوی درستیز وایي هیواد باید په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو اوسي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د روسیو څرګندونو په اړه وایي که پاکستان تر هغه ته پر خپل خاوره پناه ورنکړي د افغانستان جګړه ختمیږي. قمر جاوید باجوا پرون په راولپنډی کې د پاکستان دفاع د ورځې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې ویل چې هیواد یې نشي کولای د افغانستان جګړه د پاکستان پر خاوره مخته یوسي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په داشن څرګندونو سره دا ذهنیت ورکړي چې د افغانستان جګړه د افغانستان کورنۍ جګړه ده. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان تر هغه ته په خپل خاوره کې اجازه ورنکړي او دغه شان تمویل او تجهیز یې نکړي په افغانستان کې جګړه ختمیږي. دغه څرګندونې د پاکستان د لوی درستیز د هغو خبرو په غبرګون کېږي چې ویلي دي پاکستان نشي کولای چې د افغانستان جګړه په خپل خاوره کې مخته یوسي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که پاکستان وغواړي همکاري وکړي په افغانستان کې جګړه ژر ختمیږي.
افغانستان نه
افغانستان له پاکستان نه نه غواړي چې دغه هیواد ته راشي او د ترهګرو پر وړاندې جګړه وکړي. د افغانستان وسلوال پوز دا هیله لري چې هغوی ترهګرو ته په خپله خاوره کې اجازه ورنکړي، هغوی تجهیز نکړي او مرسته ورسره ونکړي. که پاکستان وغواړي همکاري وکړي، په افغانستان کې جګړه ژر ختمیږي.
د پاکستان لوی درسي د چهارشنبه په ورځ په خپل هیواد کې دننه یوې غونډې ته ویلي دوی له افغانستان سره له خپلې وړتیا زیاته همکاري کړي ده. قمر جاوید بجوا ویلي دوی نشي کولای چې د افغانستان جګړه په خپل خاوره کې مخته یوسي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او په دې برخه کې باید خپلې پریکړې خپله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په ګډون د بریکس سازمان غړو هیوادونو اوس په یوې خپرې کړې اعلامیه کې په پاکستان کې د طالبانو ډله، حقالي شبکه، لشکر طیبه او یو شمېر نورې ډلې د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی. مخکې تر هغې امریکا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلان سره روښانه کړه چې په پاکستان کې به د ترهګرو د ځالو په وړاندې غلي پاتې نه شي. خو مخکې تر دې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و هیواد چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي او ټینګار یې کړی و چې پاکستان افغانستان سره اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي پاکستاني چارواکي هڅه کوي په دا شان څرګندونو سره نړیوالو ته دا ذهنیت ورکړي چې د افغانستان جګړه د دغه هیواد کورنۍ جګړه ده. د چارو کارپو اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي په دې توګه پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
د دې لپاره چې دوی دغه فشارونه کم کړي، په دې وروستي وختونو کې د امریکایانو د خوانه او د نړیوالو د خوانه په پاکستان باندې راغلي، دغه فشارونو ته ځواب ورکړي، نو په دې خاطر دوی دا بهانه کوي چې جنگ د خپله د افغانانو د افغانستان کې جنگ دی، دا د پاکستان جنگ نه دی. او په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به هم امریکا ته سفر وکړي او دوی به ډېر کوشش وکړي چې هلته لابیګري وکړي. هغه ذهنیت چې د نوې ستراتیژي په عقله کې پیدا شو امریکانو سره دا تر یوې اندازې پورې کم کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي اوس مهال د ترهګرۍ او له ترهګرو نه د پاکستان د ملاتړ په اړه د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د نظر یو نسبي یووالی رامنځته شوی دی. د دغه جرګې یو غړی عبدالقیوم سجادی وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت نه په استفادې سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یوه عملي پالیسي جوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه وایي که پاکستان ترهګرو ته پر خپله خاوره پناه ورنکړي، د افغانستان جګړه ختمیږي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا پرون په لورپنډۍ کې وویل چې پاکستان نشي کولای د افغانستان جګړه پر خپله خاوره مخته یوسي. له پاکستان څخه د افغانستان بل ګاونډي ایران ته ځو چې د چارواکو په خبره له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ پړه د اسنادو ټولول پیل شوي دي. محمد عارف شاه جهان د فرا والي د پنځمې پورې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او ایراني ماموران فرا ته تګ راتګ کوي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. رحمت افغان په ریپورت لري.
د فراسمهي چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې له وسلوالو طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه بشپړ اسناد راټول کړي. د فراوالي محمد عارف شاه جهان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دي خو له شریکولو څخه ډډه کوي. هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نشولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند د ډول ووایو. موږ اوس ټول په مستند کې دوه پسې ګرځو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو نه د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره سوي وو خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دی وړاندې سوي. د فرا والي مخکې ویلو وسلوال طالبان په فرا کې زیات مالي او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل سوي دي. فرا له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او د فرا سیمه چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. مو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي و چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه د ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینه پال په دې اړه ازادي راډیو ول
د افغانستان حکومت د ایران په شمول له ټولو ګاونډیانو سره شي په اندېښنې ولري، دغه اندېښنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندېښنې به نورې هم ورسره شریکي. موږ هڅه کوو چې له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو، به حل یې ولاره پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې له وسله والو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ شوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو، که چیرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړي چې د افغانستان له خاورې ورباندې حمله نه کیږي، که ایران له وسله والو طالبانو سره همکاري کوي باید ورنه لاس واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په هلمند کې امریکایي ځواکونه وایي د واشنگتن نوې ستراتیژي دوی ته کافي وخت او امکانات ورکړي سي دغه ولایت بیرته په خپل کنټرول کې راولي. هلمند ولایت چې څو کاله وړاندې لسګونه زره بهرني سرتیري پکې دیرو او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور یو نمونه ګڼل کېده، اوس د وسلوالو مخالفانو په قرارګاه بدل شوی دی. د فرانسې خبري اژانس وایي د هلمند شوراب له اډې څخه چې امریکایي ځواکونه پکې افغان سرتیرو ته تللي دي رپورټ برابر کړی. د فرانسې د خبري اژانس د خبریال د رپورټ مهمه برخه له فریبا ظاهر اورو.
په هلمند ولایت کې ډیره امریکایي سرتیري وایي د امریکا د ولسمشر اورستي پریکړه چې وایي د دغه ولایت د بیرته نیولو لپاره به سرتیري هلته پاتې سي دوی ته کافي وخت او امکانات برابروي. د فرانس پرس خبری اژانس په راپور کې راغلی چې افغانستان ته نوی ورغلی سرتیری اوس د هلمند پر شوراب اډه کې افغان ځواکونو ته پوځي روزنه ورکوي. افغان ځواکونه دا مني چې هغوی لا هم د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. د فرانسې خبری اژانس راپور زیاتوي د هلمند ولایت له 14 ولسوالیو څخه 12 یې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. افغان ځواکونه چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته یې د جګړې مشري واخیستله، د وسلوالو مخالفینو د بریدونو په کابو کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په شوراب اډې کې د جورج کالدویل په نوم یو امریکایي افسر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، موږ د خپل ماموریت د ښه ترسره کولو لپاره ډېر وخت په واک کې لرو. د راپور په وینا په 13 اپریل کې شاوخوا 300 امریکایي سرتیري هلمند ته ولاړل، خو څو کال وړاندې چې دغه ولایت په افغانستان کې د امریکا د حضور یو مرکزي سیمه بلل کېده 60,000 امریکایي سرتیري په دغه ولایت کې دیرول. امریکایي روزونکي وایي افغان ځواکونو یوه میاشت وړاندې د ناوې ولسوالۍ چې 9 میاشتې د طالبانو په واک کې وه بېرته ونیوله، خو طالب وسلوالو په وروستۍ اونیو کې په هلمند کې خپلو ځانمرګو بریدونو او عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دغه راپور کې د 215 میوند قلوړ دو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمد زی له قوله راغلی چې د امریکا د ملاتړ دوام ډیر مهم او حیاتي دی. نوموړي ویلي د افغانستان پوځ چې نوی پر پښو درېدلی دومره نه دی پوخ سوی چې په یوازې سر جګړه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري. د سولې علي شورا د دې شورا لپاره د نوې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا ویاند وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د سولې علي شورا کارونه تیز او لا ډېر اغېزمن شي، خو د ولسي جرګې او شمرغړي بیا په دې باور دي چې د سولې علي شورا جوړښت ته په کتو تمه نه کیږي چې شورا دې د سولې د ټینګښت په برخه کې کوم اغېزمن کام ترسره کړي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د نوې ستراتیژۍ لمخې به کارونه چټک او د سولې د ټینګښت په برخه کې به اغېزمن ګامونه پورته کړي. د دغه شوراوی اند مین الدین مظفری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښود چې د نوې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به د سولې بهیر چټک او مثبت نتیجه به ورکړي.
بله، د سولې د عالي شورا نوې ستراتیژي تاسیس شوې ده او د سولې شورا د هغه پرانه خپل کارونه ته ادامه ورکوي. ان شاء الله امیدوار چې دا د سولې پروسه سرعت اونی او یو مثبت پایله او نتیجه
لاسترول.
د نوموړي په خبره د ځانګړو کمیټو رامنځته کول له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بېلابېلو برخو له اوسیدونکو نه د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکی دي. د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ بحث د یاد شورا په مشرتابه کې له بدلون سره جوخت رامنځته شوی دی او دغه شورا وایي چې له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې به هڅه وکړي چې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. دغه شورا د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې هم له وسلوالو طالبانو غوښتي ول چې د سولې بین الافغاني خبرې ومني، خو له دې ټولو سره سره د یاد شورا فعالیت د دغه شورا د پیل راهیسې له انتقادونو سره مل و. څو موده وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې عالي شورا ته د قسمونو میکانیزمونو د رامنځته کېدو سپارښتنې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د سولې د عالي شورا نوې ستراتیژي ته خوشبینه نه دي. د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی وایي د سولې عالي شورا جوړښت ته په کتو تمنې کېږي چې دغه شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې اقسمن اقدامات وکړي.
تر اوسه پورې د سولې عالي شورا کومه نتیجه نه ده ورکړې. زه فکر نه کوم چې نور به موږ په دې تمه امید اوسو چې یو مثمره نتیجه به ورکړي، ځکه د دوی په جوړښت کې داسې کسان شته چې هغه د طالبانو په وخت کې مستقیما په جنګ پاتې شوي خلک دي.
اخوا د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف که څه هم د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې سوله او ثبات هغه مهال ټینګېدای شي چې د کورنیو لاملونو سربېره سیمه ییز او نړیوال لاملونه هم په پام کې ونیول شي.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. د کابل ښار لسګونه اوسیدونکو د وی احتجاجي غونډې پر مهال په برما کې د مسلمانانو وژنه او زورونه وغندله. د غونډې ګډونوالو د وی اعلامیې په خپرولو سره د بشپړ حقونو د بشري حقونو نړیوال کمیسیون ملګرو ملتونو اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل چې د برما پر حکومت فشار راوړي ترڅو د مسلمانانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم په میانمار کې د روهنګیا اقلیت مسلمانانو وژنه په کلکه غندلې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
نارې تکبیر.
د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار سلګونه اوسیدونکو د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د میانمار د حکومت روانه ځپنه وغندله او د افغان حکومت په ګډون یې له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې له دې هیواد سره هر ډول اقتصادي او سیاسي اړیکې وشلوي. د دغه احتجاجي غونډې ګډون کوونکو چې خورا قهرجن معلومېدل د روهینګیا په مسلمانانو د شیوي تاوتریخوالي او ډله ییزې وژنې انځورونه هم له ځانه سره لرل. دوی په خپل پریکړه لیک کې په ملګرو ملتونو د بشر حقونو په کمیسیون او نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د برما د مسلمانانو د وژنې د مخنیوي لپاره عاجل اقدام وکړي. د دې اعتراضي غونډې او تن ګډونوال د پریکړه لیک یو برخه ولوسته.
جامعه جهانی سازمان
ملل که نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د بشری حقوقو کمیسیون انسانیت ته د خدمت په ژمنه کې رښتینی وي، نو ژر تر ژره دی په میانمار کې د بدفاع مسلمانانو د قتل عام مخه ونیسي او د دغه ستونزې دایمي حل لپاره د اقدام وکړي.
برمار روی دست گیرن.
په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې د روهینګیا مسلمانانو ډلې زوژنه سره فاجعه ده او افغانان په دې ستر غم کې د میانمار له مسلمانانو سره ځانونه شریک ګڼي. د راپورونو مخې په تیرې یوه میاشت کې نږدې 400 روهینګیان د تشدد په پیښو کې وژل شوي او له 90 زره زیاتو خلکو خپل کورونه او کلی پریخي او ګاونډي بنگلاديش ته کډه شوي دي. د میانمار حکومت د ملکی وژنو او د کورونو د سوځولو پړه پر اسلام پالو وسلوالو ډلو اچولې، خو د بشري حقوقو سارونکې ډلې او روهینګیان وای د برما پوځ غواړي د وژنو او کورونو د سوځولو د کمپاین په وسیله دوی لخپل مینو وباسي. د میانمار پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې روسي ورځو کې 400 کسان چې اکثره د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نخټو کې وژل شوی دي. افغان حکومت هم په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو وژنه عامه وژنه بلل ده. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش 13 ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې روان توتريخوالي ته په اشاره سره وویل:
امروز همګي میدانیم چې افراط
نن ورځ ټول پوهیږي چې افراطیت، خشونت او تروریزم یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې او نړۍ ستونزه ده او حتی نورو دینونو لکه بودیزم ته هم رخنه یعنی لار کړی ده او د میانمار نسل وژنه او قتل عام رامنځته کړی.
د دې ترڅنګ د ترکی، مالیزیا، ایران او پاکستان په ګډون اکثره اسلامي هیوادونو هم د میانمار په رخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د ملي پرمختګ په نوم یوې ټولنې هم په یوه اعتراضیه غونډه کې د برما په مسلمانانو د شوي ظلم غندنه وکړه او غوښتنه یې کوله چې باید په عاجله توګه د دې سیمې د مسلمانانو وژل او بې کوره کول ودرول شي. د راپورونو پر اساس پخوانی برما چې اوس یې میانمار بولي له 12 میلادي پیړۍ راهیسې پکې مسلمانان اوسیږي. د اراکان روهینګیا ملي سازمان رسنیو ته ویلي چې روهینګیا وګړي په اراکان سیمه کې چې رخینی بولي له پخوانیو پیړیو راهیسې اوسي او دای د نیکونو ټاټوبی دی. ویل کېږي چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون مسلمانان میشت دي چې وخت ناوخت یې د میانمار حکومت پر ضد ځپونکي اقدامات کوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه انشاءالله باوري یم چې دا ځل به دغه هڅې مثبته پایله ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا پې عملا مرستې بندې کړې، امریکا په خپله ستراتیژۍ کې پې ډېره نیوکه وکړه. د دې تر څنګ چین چې د دوی ډېر نږدې دوست دی، هغوی هم بالاخره په دې قانع شوي دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو انشاءالله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم می سنگر رحمانی دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی. تیر ته په کتو چې موږ ګورو د پاکستان دغه ژمنې دا تکراری دي او کومه عملی نتیجه نه ده ورکړې. نو موږ چې هغې ته ګورو دې ته امیدواري نشته ده چې دوی به بیا په دې کې عملاً اقدام وکړي، او ځکه د هغې ټول واک چې د نظامي حکومت سره د ملکي اداره سي په خوله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته ده.
نوم مې فضل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمي دوست دی، او هغې هم دا وښوله چې پاکستان یې ځان له پرېخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپله پالیسي بدله کړي، ځکه بله هیڅ لاره نه لري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د هند لوی درستیزوی هیواد باید په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو اوسي. د هند لوی درستیز هدف ظاهرا د پاکستان او چین پر وړاندې چمتووالی دی. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د هند او چین مشرانو د بریکس په غونډه کې د خپل منځي اړیکو د ښه کولو په اړه هیله څرګنده کړه. فریبا ظاهر پر ریپورټ لري.
د هند لوی درستیز وایي په داسې حال کې چې چین خپل قدرت نندارې ته ږدي او بل لور د ډیلي له پخواني سیال پاکستان سره د جوړجاړې هیلې لږ دي، نو باید هند په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتووالی ولري. جنرال بیپین راوات په هیمالیا کې د هند او چین ترمنځ وروستۍ لس هفتهیي کړکیچ ته په اشاره وویل چې کېدای سي د هند په شمالي سرحد کې وضعیت کرار کرار په یوه جدي ستونزه بدل سي. راوات وایي په لویدیځ کې پاکستان کولی سي له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي. د هند پریس ټراست خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی راوت دغه مسله په نوی ډیلی کې د مځکنیو جګړو د مطالعاتو مرکز په یوه سیمینار کې مطرح کړه. هند په 1922 کال کې له چین سره په جګړه اوښتی و، او دغه ورځ په 1940 کال کې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو راهیسې دغه هیواد د کشمیر پر سر له پاکستان سره درې ځله جګړه کړې ده. هند، پاکستان او چین درې سره اټومي قدرتونه دي. هند تېره اونۍ موافقه وکړه چې د هیمالیا د دوکلام له لوړو څخه خپل پوځیان باسي. دا هغه سیمه ده چې د چین ځواکونو هلته د سړکونو جوړول پیل کړي، او له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راپورته سوې او لس اونۍ یې دوام وکړ. د چین د دوکلام پر سیمه بوتان د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند په غاړه اخیستې ده. په دوو جبهو کې د احتمالي جګړو لپاره د هند د لوی درستی څرګندونې داسې مهال سوي چې د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي او د چین ولسمشر شي جین پینګ دوې ورځې وړاندې د بریکس په غونډه کې د دواړو هیوادونو د ښه راتلونکي په تمه موافقه وکړه چې د دوکلام کړکیچ هیر کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. په کمبوډیا کې یو مېرمن په دې باور ده چې د مړشوي مېړه یا خاون روح په یو نوي زیږیدلی سخوندر کې ده، او خپل اولادونه غواړي چې د دې سخوندر ډیر زیات خیال وساتي. لسمت ساروان اورو.
د کمبوډیا یو زړه ښځه باور لري چې د دې د مړشوي خاون روح په یو نوي زیږیدلی سخوندر کې حلول کړی دی. دا څلور اویا کلن شزه خیم هانگ نومیشی او وای چې میړه یو کال وړاندې مړ شو. د خیم هانگ په وینا د دې زیږیدلې سخوندر عادتونه د دې مړ شوي خاوند ته ورته دي. مثلا خوښیږي زیات وخت په کور کې د کورنۍ له نورو غړو سره وي او د دې په لاس پخه شوې ډوډۍ وخوري. خیم هانگ د کمبودیا په شمال کې اوسی او هر ورځ له شاوخوا کلیو په لسګونو کسان د دې کور ته ورځي چې دا سخوندر ووبیدي. دی په دې اړه ریوټرز خبري آژانس ته وویل، دا سخوندر په حقیقت کې زما خاوند دی، زه به یې هیڅکله ونه پلورم. ما خپلو اولادونو ته ویلي چې زما له مړینې وروسته هم دا سخوندر ښه وساتي. سخوندر یوه میاشت پخوا یعنی په اګست میاشت کې وزیږید او ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه پیمانه خپره شوې ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورېدو ستاسو د نن ورځې د خبرونو ورسې خبري مجله درته زرغونه منګل.